آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غاښنا راډیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سره مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا راډیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
ولسمشر غنی هرات تللی او د هند لومړي وزیر سره به یو ځای نن د سلما بند پرانیزي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر امریکا باندې سخت انتقادونه کړی دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر وای چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د تلپاتې سولې د پاره خپل اراده څرګند کړي.
درنونکو روانه خبرونه یو سادهوم کوي. د راپورونو په برخه کې به ووري چې یو شمیر قومي مشرانو او ربابانو هڅه کړې چې د طالبانو لمنګلو هغه کسان خوشی کړي چې څوره ژوند دي د غولاد د شنې ټیپې په سیمه کې دوی تختولي و. په د ختیځ په یوکرين کې جنگ دوامدار شوی دی او رپورټونه وایي چې روسي پوځیان درندې وسلې د غسیمې تر وړې دي او متحده ایالاتو په ځینو ملکونو کې د هغه کسانو د وژلو لپاره د بی پیلوټ یا ډرون الوتکو حمله کړې دي چې د تروریزم شک پیږي. خو د بشري حقوقو موسسې بیا د اوباما د حکومت نه غوښتل دي چې د پټو حمله پاړه دي یو روښانه پالیسی غوړه کړي. د راپورونو لګور ساوري اول پر خبر ناسب الکو ځای وایي.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودی وایي چې د سلما بند افغانستان او هند ملګرتیا بیلګه ده او دا به د افغانستان د برخې د خلکو په کورونو کې د روښنا بایسي. ښاغلی مودی پر خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلي چې نن د شنبې په ورځ بیرات ته ځي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره به یو ځای د سلما بند پرانیزي. ولسمشر غنی هرات ته تللی او د ښاغلی مودی سره به نن یو ځای رسمن د سلما بند پرانیزي. تر نمیاشتې ځان وروسته د هلمند د مارجې ولسوالۍ محاصره افغان ځواکونو ماته کړې او د یادې ولسوالۍ مرکز ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي دي. د هلمند په ګریشکه او نادعلي ولسوالیو کې هم افغان ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راهیسې پراخ پوځي او هوایي عملیات پیل کړي. مارجا ولسوالۍ د لشکرګاه ښار ته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په مرکز کې افغان ځواکونه د محاصرې فعال کې وو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې د امریکا سره د هر ډول همکاري مسله رد کړه. ویل چې د واشنگتن او د نړۍ د نورو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د لاسلیک کېدو باوجود هم واشنگتن د تهران دښمن دی. هغه داسې ویل:
طرف که امریکا باشه یه تعهداتی کرد، جمهوری اسلامی تعهدات خودش انجام داد.
بل ارخ چی امریکا ده تعهدات یې وکړله. ایران خپل تعهدات پر ځای کړل خو بلی خوا بد قولی وکړه او تر اوسه خپل تعهدات پر ځای کړی نه دی. ښاغلی خامنه‌ای چې د آیت الله روح الله خمینی د 28 تلین په مناسبت خبرې کولې، ویل چې په امریکا باندې اعتماد به یو غټ اشتباهي او دا چې د متحده ایالاتو سره همکاري به د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب خلاف اقدام وي. د امریکا د دفاع وزیر په سنگاپور کې دی او د آسیا تر ټولو لوی کلنی کانفرنس کې په برخه واخلي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ د دفاع وزیران او پوځي مشران ګډون کوي. اش کارټر په دغه درې ورځنی کانفرنس کې چې د شنګري لا ډایالوګ په نامه یادیږي برخه اخلي او د یکشنبې په ورځ به وینا وکړي. دغه کانفرنس به د یکشنبې په ورځ پای ته ورسیږي او زیاتره برخه به د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین لخوا د ځایونو او تاسیساتو په جوړولو متمرکز وي. د افریقا او منځني ختیځ څخه به د 2014 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې ترسره کیږي لس کډوال هم برخه واخلي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر ټامس باش د سویټزرلند د لوزان په ښار کې د اولمپیک د درې ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې وکړې. هغه داسې ویل:
And I'm very happy
زه ډیر خوشاله یم ځکه دا یو تاریخي شیبه ده چې زه د کډوالو ټیم تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی باش زیاته کړه چې د کډوالو دغه ټیم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو استازیتوب وکړي. نوموړي وویل چې دا به نړیوالې ټولنې ته یو پیغام ورکړي چې کډوال زموږ په شان انسانان دي او زموږ د ټولنې د غنا باعث کیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د تلپاتې سولې او حل لارې لپاره خپل اراده څرګنده کړي. ښاغلي کیری په پاریس کې د یو غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو پر دې موافقه وکړه چې باید مستقیما مذاکرات وسي او دا چې د مشکلاتو حل د بهر څخه تحمیلېدای نه سي. د نړۍ د شلو نه زیاتو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په فرانسې کې غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې ته د حل لاره پیدا کړي. دغو وزیرانو د فرانسې هغه وړاندیز طلبی کو وایه چې غواړي د سږ کال تر پایه پورې یو نړیوال کانفرانس راوبلي تر څو د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره کار وسي. د پرون ورځې په غونډه کې نه اسرائیلو او نه هم فلسطین برخه اخیستې وه. د امریکا پوځي کارګو الوتکو پرون د پنجشنبه په ورځ د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته چې د سوریې په شمال کې د ماریې په ښارګوډي کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا محاصره سوي سپکې وسلې ورواچولې. سیمه ییز فعالین وایي چې د څو اونیو د غوښتنو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا د سوریې د حکومت ضد یاغیانو غوښتنو ته لبیک کووایه او مرستې ورسره وکړه. دغه راز امریکایي الوتکو د حلب په ښار کې د اسلامي دولت پر مرکزونو باندې بمباري هم وکړې تر څو د ماریه د ښارګوټي د مدافعینو سره مرسته وسي. دوی د اونیو رئیسې هڅه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د حملو په مقابل کې د دې ښار دفاع وکړي. دغه ښار د اسد ضد یاغیانو دپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویاند چې دغه قومندانۍ په منځني ختیځ کې د امریکا د نظامي ماموریتونو د څار مسؤلیت لري. مطبوعات یې ویلي چې امریکا د بشار الاسد ضد یاغیانو سره د سپکو وسلو مرسته کړې خو نور جزئیات یې ورنکړل. نوموړي په عین حال کې هغه سیمه ییز رپورټونه رد کړه چې وایي امریکا د هوا له لارې د یاغیانو سره د ټانک ضد وسلو مرسته کړې. او وروستی خبر دا چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر تام النوسکي پرون د جمعې په ورځ په یو ځانګړي مرکې کې امریکا ډخت وویل چې په ویتنام باندې د وسلو د خرڅولو د بندیز لیرې کول یو سمبولیک اقدام و. تېره میاشت سپینه ماڼۍ پر ویتنام باندې د نیمې پیړۍ وروسته د وسلو د خرڅولو بندیز لیرې کړي خو ښاغلي مالونوسکي وویل چې پر دغه هیواد باندې د وسلو د خرڅولو مسله به د دې هیواد د بشري حقوقو د پرمختګ سره مستقیم تړاو ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا هم د رواني خبرونې لمړی مطلب. یو شمیر قوي مشرانو او اربابانو هڅه کړې چې د طالبانو د منګولو نه هغه کسان خوشی کړي چې څو ورځې وړاندې د غولاد شنې تیپی په سیمه کې طالبانو تښتولي وه. د چاردرې ولسوالۍ د قریه قصاب د سیمې یو تن ارباب محمد اسماعیل چې د خلکو د خوشی کولو لپاره هڅې کړې دي په قندز کې د آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن ورسره مرکه کړې ده چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
څو ورځې مخکې طالبانو یو شمیر کسان د شنې تیپې په سیمه کې د سورلیو د موټرونه کوز کړي وو. تاسو داسې معلومات شته چې څو کسانو دغه یرغمل شوي کسان او تر اوسه پورې څو کسه وژل شوي دي، څو کسه ژوندي دي؟ درې موټرو کې 150 کسانو، دا 150 کسان یې ټول ښکته کړي وو، خو چې دلته به کله رای وستل د بعضو بعضو نه پوښتنه وکړي او کوم شواهد چې پنو هغه به بالکل چې د یعقوبا جومات په نامه منظر دي نه به بېرته خوشي کول چې چا به ثبوت کړي اثبات به پکې شنو بېرته به خوشي کول. نو بعضې خلک داسې پکې وو چې هغو سره کارتونه په سر ګیر کړي وو او هغه سره ثبوت و اثبات و. هغه بعضې دا خلک چې راویشتلي هغه داسې اندازه کې ویشتل چې هغو ته ویل چې حرکت وکړي، دوی وو سره کوم زور زیاتی و هغه وکړي بس هغه راغسي ولته ویشتلي و. دا نور بیا خپله منډې والې بیا 5 کسان د دې کلي نه راواغستل. بوتل هغه نه تقریبا 5 کسان چې زمونږ په مخ کې خوشي کړل چې د امام صاحب د ولسوالۍ وو او باقي مانده چې څو کسان پاتې دي هغه د طالبانو سره وفاتې او د چاردرې سپینګیري زیاتره پسې ورغلي وو ته کېناستل. مونږ خپله لاړم کېناستو سره هغه مونږ ته ویل چې تاسو د امام صاحب دا څه پلار او ورور چې لري دا راوغواړئ را دې شي مونږ سره دې کښېني. با زمانه دیو کې موږ خوش زیبا
دغه پنځه کسان چې اوس د طالبانو سره دي دغه پسې د خلاصون د پاره څوک راغلی وو او د کوم کوم ولایتونو خلک پکې دي
نو څه پکې د بدخشان هم دي د تخار هم دي د امام صاحب او د ولسوالۍ وو چې د امام صاحب د ولسوالۍ پلورونه ترونه بعضو بعضو دلته راځانونه راورسول راز دلته کېناسته او بعضو لا ترونه به په هماغه هم نه وو راغلي چې دوی په کوم ثبوت او اثبات کوم شی نه لرل خپله طالبانو راوستل په زمونږ په مخ کې دوکانونه په موټر کښې سواره کړل موټروان لا پیسې ورتلې ورته یې وویل چې دا وروره ورسوه کندوز ته یې ورسوه او باقي مانده چې دي هغه بولي دي نو د هغې سره به چې بس وویل چې دې سره مونږ محکمه کوو او دې سره کوم ثبوت او اثبات بعضې بعضې خبرې په کښې شتره نو که چېرته پلرونه را شي ورونه یې را شي ضمانت یې وکړي بس دا مونږ خوشي کوو مونږ ورسره کوم هغه نه لرو دي دې سره نو تقریبا پنځه ویشت کسان یې دې غاړې را پورې باسلي وو نور چې دی نور یې ټول بېرته خوشې کړلو
تاسو چې ورغلي واست طالبانو سره ناست وئ په څه خبره باندې مو ورسره خبرې وکړې او څومره پورې په دې باندې مطمئن وئ چې ځینې کسان به خوشې کړي
نو مونږ چې لاړو مونږ کېناستلو ورسره مونږ ورسره خبرې وکړې هغې وویل چې مونږ د دې خلکو سره هر مربوطه خلک چې دي هلته مثال طالبان دي دوی داسې راپور مثال اخلي که یو سړی دولتي کار ته یې ورسره ګیر کړلی هر څه ورته ګیر کړلي خو بیا بیا هم دوی همغه منطقې ته زنګ وو او زنګونه یې والي چې دا خلک څه رقم خلک دي یو څوک یې راولي دي چې ضمانت یې وکړي چې آینده د دولت هغې ته لاړ نه شي مونږ یې خوشې کوو مونږ ته د بدخشان یو څه قومي سپینګیري او وکیلان راغلي وو چې پرون یې د چادري سپینګیري ټول غوښتلي وو مونږ وتل چې سپینګیري هم راولي دي مونږ به ورسره ملګري شو مونږ به ورسره منډه وکړو به وکړو ضمانت یې ولا وکړي خوشي به کې زیبه او وجله خو په اماسات یې دا هم وجل
نو اوس د دغه خلکو سرنوشت به څه ډول وي یعنې دغه کسان چې د طالبانو سره دي دا به خوشي کړي ستاسو په نظر او که نه دوی باندې به هم څه فیصله وکړي
که چېرته پلرونه را شي او پلرونه تضمیم وکړي او هلته په کوم ولایت د کومې ولسوالۍ خلک چې دي هلته هغه طالبان لري هغه طالبانو سره دی وکېني او هلته ضمانت هلته هغه قبول کړي او را شي بس نه وژني را ولې وژني بېرته ور خوشې کوي خو چې دی پلرونه را شي داسې په دې په تلیفوني خبرو باندې یا د خلکو په مظاهرو باندې او یا په هغې باندې په دې باندې دا نه خوشې کوي چې دا کوم خلک چې دي دوی سره ټول هر څه اثبات یې ورسره ګیر کړي دي په دې خاطر باندې د چادرې د سپینګیري هم وس نه رسېږي چې هغوی د ضمانت غواړي چې ضمانت آینده بیا د خط ته لاړ نه شي د دولت خط ته ور نه شي که چېرته د دولت خط ته ورغی بیا هغه سپینګیری مجرم دی نو دا ضمانت خو چادرې سپینګیری نه شي کولی چې څو د بدخشان کې د ضمانت ونه کړي
یعنی څه ډول کسان طالبانو نیولي دي دغه څوک چې نیول شوي دي دا څوک دي او څه کاره وو چې طالبانو نیولي ځینې وژل شوي دي او کوم خلک وژل شوي دي او کوم ژوندي ساتل شوي
کوم خلک چې عوام خلک وو یا دولتي کسان نه وو هغه په همغه ځي باندې هلته ورته نفر ناست وو هغه به کتل جیبونه ولا تلاشي کول چا سره ثبوت اثبات شی نه وو یا د ایران نه رد مر شوي یا د بل طرف نه هغه د همغه ځګي نه بېرته خوشي کول تلل خو هغه خلک چې د دولت کارمندان دي هغه چې دي هغه نیولي دي هغه ورسره دي بس هغه خالص ضمانت ته هغه ده چې ضمانت ولا یو څه وکړي بې ضمانته چې دی ضمانت یې نه خوشې کوي
دا وژل شوي څه قسم خلک
دا هم دولتي دا دولتي کسان وو مکمل بایومیتریکي ولا کړی دولتي کسانو کارټونه ورسره وو زیاتره شناخته چې دوی پېژندلې وو چې دوی ویل وو چې زه د پلانکۍ ولسوالۍ یم دوی همغه ولسوالۍ ته زنګ والی چې دا خلک تاسو پېژنئ که نه پېژنئ هغه ورته ویل چې وو مونږ دا پېژنو دا رقم دا رقم خلک دي بیا غیرې به دوی ورسره همغه څه خپله معامله یې ورسره وکړله او چې دونه معلومات یې نه اخېستلي هغه سړی نه دی وژلی زیاتره ورته منکر شوي وو خو چې کله تلاشي کړي وو یا بایومیتریکي ولا کړی وو چې هغه خلی وو بیا یې زنګ والی وو چې ثبوت یې په پیدا کړی وو خو چې ته ولې ما ته منکرې دلې دولت کارمند ما ته به دې ویلی چې زه دولت کارمند یم زه نه کوم نوره وظیفه هغه کوم چې ورته اقرار شوي وو هغه نه دي وژلي اقرار شوي وو بس بیا وروسته هغه په پیدا کړي وو اثبات یې په پیدا کړي وو کارټونه یې پیدا کړي وو هغه چې دی وژلي وو
طالبانو سره بایومیتریک شته دی دوی د هغې نه هم معلوم کړي دي څوک
هو هو بایومیتریک مونږ خو نه درېدلی خو چې مونږ خبر شوي یاستو بایومیتریک ورسره شته دی مکمل بایومیتریک کړي دي چې هغه کوم چې منکر شوي دي هغه چې بایومیتریک یې ولا کړی بایومیتریک کښې چې عکس را وتلی دی ورته ویلي چې ښه دا ورته وګوره چې ان په شمول دی یو ورور چې خپلې ښځې ورته زنګ وو دا منکر شوی وو خپلې ښځې ورته زنګ وو چې هغه سپینګیر وویلې دا چې دی
خبرې چې د خپلې ښځې سره کولې ورته ویلې چې ښه دا وطن ته خدمت کوو دا به دا رقم یې اوس بېرته طالبانو ته ورکړی چې خیر دا راخوشې کوي او دا داسې دی دې وطن ته خدمت کوو. نو بعد د هغې نه ورته ویلې چې ښه تا خو مونږ ته ویلې چې زه دولت کارمن نه یم او تا اوس د دولت کارمن وختلې. نو په دغه هغې باندې راغستې وه هغه سړی ویشتلی و.
مننه ارباب صاحب، کور دې ودان سلامت.
بس تاسو نه مننه، کور هم ودان، بچه هم دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه اوریا. د یوکرين په ختیځ کې جنگ دوامده شوی دی. روپوجن وای چې روسی پوځیان درندې وسلې د غسیمه تراوړې دي. په دغه سیمه کې بلتون غوښتن کې د حکومت په خلاف جګړه کوي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
یو نو راپورټ وای د وسلوالو جدای غوښتونکو چې روسي ملاتړ کوي او حکومت تر منځ له دوه کاله جنگ نه وروسته په ختیځ یوکرين کې وضع بي ثبات ده. نو ملګرو ملتونو وروستي ارقام ښایي له هغه وخت نه راپه دی خوا چې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې دغه جنگ پیل شوی دی. تقریبا 9400 تنه وژل شوي او څه باندې 1500 تنه ټپیان دي. د ملګرو ملتونو څارون کې وای د جنگ زور ناشته، مګر دوی خبرداري ورکړل چې د منسک موافقه کمزورې ده او کېده شي دغه جنجال دوام پیدا کړي یا بیا پراخ شي. دوی وای دغه دواړه کې سیبا د ملکیانو لپاره ډیر بد عواقب ولري او دا به د ډیرو کلونو لپاره د بشري حقوقو په تاوان. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ناتاخه راوینا شمدا سانی امریکا غږ ته وویلې د تماس سیمې ته نږدې د درندو وسلو د زیاتېدو په باره کې اندېښنې زیاتې شوې دي چې په ختیځ اوکراین کې د دونیتسک او د حکومت تر لاس لاندې سیمې سره سرحد لري. شمدا سانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There have been strongly credible reports of servicemen from across the border from Russia coming into and out of Ukrainian territory, and the same goes for heavy
د پوزانو په بار کې قوي او متبر راپورټونه موجود دي چې وای د سرحد نه په اخوا پوزان لروسینا د یوکران خاورې ته راځي او د ته ورته راپورټونه د درندو وسلو په بار کې هم صدق کوي. په دې بار کې نو ډیر کره راپورټونه هم شته. په دغه راپورت کې د ختیځ اوکراین وسلوال واکمنان غندل شوی دي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي او ناوړه ګټه ورنه اخلي. دغه راپورت وایي 2.5 میلیونه ملکیان د دوی تر لاس لاندې سیمو کې ژوند کوي چې هیڅ د بیان ازادي نه لري، غونډې او ټولنې نشي جوړولی. په راپورت کې راغلی دی چې په زور خلک لا درکه کیږي، بیل محاکمین توقیف کیږي، شکنجه کیږي، ناوړه سلوک ورسره کیږي. شمدا سانی وای ملګرو ملتونو د جنگ پورې مربوط د جنسي تاوتریخوالي یو شمیر پیښې ثبت کړې دي. شمدا سانی بیا وای
The majority of the allegations suggest that the threats of rape and other forms of sexual violence they're used as a method of torture and ill treatment during detention.
د دغو اکثر تورونو نه ادا څرګندېږي چې د توقيف په وخت کې بیل محاکمه یا غیر قانوني توقيف په وخت کې د دواړو نارینه او ښځو په مقابل کې د شکنجه او ناوړه سلوک دی وی طریقې په هیڅ د بی فتکېدو او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ډولونو نه را خسل کېده او د خوځو د خپلوانو په مقابل کې د جنسي تاوتریخوالي د غواخونو نه کار اخسل کېده چې توقيف شوی نارینه اعتراف کولو ته مجبور کړي یا ل خپل شتمنونه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته معلومه شوې ده چې معافیت په ختیځ اوکراین کې د جنجال یو مهمه وسیله ده او وای د وسلوالو ډلو تر لاس لاندې سیمو کې قانون او نظم بالکل ګډوډ شوی دی او غیر قانوني موازي جوړښت مسته راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.5 FM/15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې وز د شپې 9 بجې او 9:30 دقیقې شولې. متحده ایالاتو په ځینو ملکونو کې د هغو کسانو د وژلو لپاره د بی پیلوټه ډرون الوتکو حملې کړې دي چې د تروریزم شک پکې وي. خو د بشري حقوقو مؤسسو بیا د اوباما د حکومت نه غوښتلې دي چې د دې پټو حملو په اړه د یو روښانه پالیسي غوره کړي او د وژل شوو کسانو لست خپور کړي. نور تفصیل د سپین ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبريالې اروپانډي په رپورټ کې اوري چې زموږ همکار سید سلیمان چای تاسو ته راوړوي.
په پاکستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په حمله کې د افغانستان د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو او په سومالیا کې په یوې حملې کې د الشباب د اسلام پال ډلې د 1500 غړو د وژلو په شمول د جمهور رئیس باروک اوباما د حکومت په دوران کې د بی پیلوټا ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی او په دې اړه ټول معلومات تر اوسه پورې په رازدارۍ او پرده کې ساتلي وو. د بشری حقوقو د نړیوالو مؤسسو د بار بار غوښتنو په تعقیب د اوباما حکومت وعده کړی ده چې د ډرون په حملو کې بعد وژل شوو کسانو لیستونه خپروي او دا توقعات هم زیات شوي دي چې د غلیظ په خپرولو سره به په راتلونکي کې د شفافیت لپاره لاره خلاصه شي. د نیو مکسیکو په ایالت کې د ویلر پرتې نظامي اډې نه د امریکا د هوایي قواو پیلوټان د پریډیټر په نامه بی پیلوټه ډرون الوتکې الوزي. یو پیلوټ امریکا غږ ته وویل لومړی پر ځمکه هدفونه لټوم او بیا یې په نښه کوم. خو د بشري حقوقو ډلو له ډېر مخکې نه دا غوښتنه کوله کوم کسان چې د ټیریریزم ضد هوایي عملیاتو په نتیجه کې په نورو هیوادونو کې وژل شوي دي باید چې لیستونه خپاره شي. خو نه یوازې دا چې د اوباما حکومت یې له خپرولو نه ډډه کړې وه، د دغه پټو هوایي عملیاتو په موجودیت هم اعتراف نه کوو. هیومن رایټس فرست په نوم د بشري حقوقو د یوې نړیوالې مؤسسې غړی ریتا سایمن په دې اړه ویل یوازې دا کفایت نه کوي چې حکومت ډاډ راکوي چې په دې اړه لوړ معیارونه تعقیبوي او موږ پر اعتماد وکړو، نور معلومات هم باید ورکړي.
The Obama administration has promised
us چې د اوباما حکومت وعده کړی دا چې د شک لاندې محاربینو او ملکی کسانو په اړه به ریپورت پرای چې 2009 میلادي کال نه وروسته تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې د افغانستان، سوری او عراق نه علاوه په ځینو نورو ملکونو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ وین جاش ارنس په دې اړه وویل
We wouldn't even acknowledge publicly that these things were taking place.
دا چې موږ تر اوسه په دغه حملو باندې اعتراف هم نه کوو او منلو ته چمتو نه وو، اعتراف کوو او پریکړه مو کړې چې د وژل شوو کسانو لیستونه به خپرو. زما په عقیده دا کار باید د ډرون د پروګرام د شفافیت په لوري یو مهم او مثبت پرمختګ وګڼل شي. د بشري حقوقو د مؤسسې هیومن رایټس فرست غړی ریتا سایمن یو ځل بیا وایي
All of that work that they have done
د تیرو څو کلونو په دوران کې حکومت همدومره کړی دي چې معیارونه او حدود ټاکي. مخکې له دې نه چې د اوباما د حکومت دوره ختم شي لازمه ده چې ټاکلي قوانین او مقررات عملي شي. یوازې د تلفاتو د لسخ پرول کفایت نه کوي، باید په دې اړه یو روښانه پالیسي ولري چې د کومو شرایطو لاندې د غیر محاربینو په ضد هوایي حملې جایز دي، تر څو داسې فکر ونه شي چې د تل لپاره به دا نه ختمیدونکي هوایي جنگ رواني. واشنگټن کې د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسیز یا د ډیموکراسیو د دفاع د بنیاد غړی جان حنان چې د پخوانیو دوو جمهور رئیسانو بل کلینټن او جورج ډبلیو بوش د حکومتونو په دوران کې په سپینه ماڼۍ کې د یو لړپوړي مشاور په توګه وظیفه اجرا کړې وه او د بوش د حکومت په دوره کې د ګوانتانامو د نظامي محبس د پرانیستلو مخالفت کړی وای.
The Obama administration has almost completely foregone
د اوباما حکومت اوس بالکل دغه کسانو د نیولو، بندې کولو او د هغوی نه د استخباراتي معلوماتو د لاسته راوړلو له کوششونو صرف نظر شوی دی او بالکل په ښکاره ډول پریکړه کړې ده چې هم به خپله قاضي، هم به منصفه حیاتي او هم جلاد. خو بیا هم جان حنان په دې باور دی چې د پاکستان ایمن په څیر هیوادونو کې د ډرون حملې د یو مؤثر تکتیک په توګه کار ورکولی شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې په خپله اقدام وکړي. د منظم جنگ په مقایسه په دې ډول حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر کمی، خو اصل خبره د موازنې ساتل دي. باید په دې اړه موږ خپل بشپړ ډاډ او اطمینان حاصل کړو چې د امریکا د امنیت د ساتلو او نړیوالو حقوقي موازینو د مراتولو ترمنځ تعادل ساتل شي. باید لازم مؤسسات او قانوني مسؤلیتونه موجود وي. داسې باید هیڅکله ونه شي خبره دې حد ته ورسیږي چې خلکو ته د یو داسې ملت په توګه ځان معرفي کړو چې هیڅ قسم مقررات او قانوني حدود په پام کې نه نیسي. څارونکي وایي شاید چې د ډرون حملې تر ډېرې مودې پورې دوام وکړي، ځکه چې دغه حملې اوس د ټیریزم په ضد جنگ کې د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه مرکزي برخه ده.
د ساعت مهم خبرونه ته ولسمشر اشرف غنی هرات ته تللی دی او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره به یو ځای نن رسمان د سلما بند پرانیزي تر نمیاشتې ځنډ وروسته د هلمند د مارجې ولسوالۍ محاصره افغان ځواکونو ماته کړې او د یادې ولسوالۍ مرکز ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې د امریکا سره د هر ډول همکاري مسله رد کړه او وی ویل چې د واشنگټن او د نړۍ د نورو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د لاسلیک کېدو باوجود هم واشنگټن د تهران دښمن دی. د امریکا د دفاع وزیر په سنگاپور کې دی او د آسیا تر ټولو لوی کلنی کانفرانس کې به برخه واخلي. په دغه کانفرانس کې د نړۍ د دفاع وزیران او پوځي مشران ګډون کوي. اشتن کارټر په دغه درې ورځني کانفرانس کې چې د شنګري له ډایالاګ په نامه یادیږي برخه اخلي او د یکشنبې په ورځ به وینا وکړي. د افریقا او منځني ختیځ څخه به د 2018 کال د المپیک په سیالیو کې چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې ترسره کیږي لس کډوال هم برخه واخلي. د المپیک د نړیوالې کمیټې مشر ټامس باش د سویټزرلند د لوزان په ښار کې د المپیک د درې ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې وکړې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د تلپاتې سولې او حل لارې لپاره خپل اراده څرګنده کړي. د امریکا پوځي کارګو الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته چې د سوریې په شمال کې د ماریا په ښارګوټي کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا محاصره سوي سپکې وسلې وراچولي سیمه ییز فعالین وایي چې د څو اونیو د غوښتنو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا د سوریې د حکومت ضد یاغیانو غوښتنو ته لبیک وایي.
او درنوندونکو د خبرونه په ورسی برخه کې د افغانستان د نن ورځې د څو لوی خرنو د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخې لوړ درجه ووښتې تر به شپږ سپی اسمان بای زای زای ورېځي. په قندهار کې د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه ووښتې اسمان شین. هرات 15 ووښتې اسمان شین. مزار شریف 10 28 اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 23 اسمان با زای زای ورېځي. په خوست کې د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 28 اسمان شین. قندز 10 15 اسمان زای زای ورېځي. غزنی 44 اسمان ځای ځای وریځ او په پیښور کې به د تودوخه لوړ درجه 38 ټیټه ووښتي اسمان به وریځ وي. په همدې سره درنودونکو د امریکا غږ آشنا راډیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا راډیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په وجو پیل کېږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې درې خپرونې شروع کېږي.